Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د چنګاښ یا سرطان 28مه او د جولای 13مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي چې د پاکستان لخوا د تعرفې د زیاتوالي له امله مجبوره شوي چې هغه هیواد ته د تازه میوو او سبزیجاتو صادرات ودروي. د دې خونې د مدیر هیئت غړي خانجان الکوزي بیگانه وخت ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د پاکستان لخوا پر 12 قلمه میوو او سبزیجاتو د پاکستان تعرفې ان تر 15 چنده لوړې شوې دي.
تعرفه وضعه کړې ده چې تقریبا په بعض مواردو کې لس چنده 15 چنده جګتلې ده، او دا د افغاني تجارانو په وس نه ده پوره چې دومره مالیه ورکړي او دومره تعرفه په ځان باندې تطبیق کړي. نو په دغه خاطر پلسنه مو وکړه چې صادرات بند کړو او د دې لپاره په داخل کې تدابیر ونیول شي.
ښاغلی الکوزي زیاته کړه چې د ګمرکي تعرفو د زیاتوالي په اړه یې خپلې اندېښنې له پاکستان سره هم شریکې کړي، خو منفي ځواب یې ترلاسه کړی. د نوموړي په خبره پاکستان استدلال کوي چې دغه تعرفې یوازې پر افغانستان نه دي زیاتې شوي، بلکې پر ټولو هیوادونو چې پاکستان ته صادرات کوي زیاتې شوي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د اوړي په موسم کې چې په افغانستان کې د میوو د حاصلاتو موسم دی، د سبزیجاتو تر څنګ د تازه میوو د صادراتو په وړاندې سخت اقدامات کوي. د افغانستان لپاره د امریکا شارژ دفیرې کرنډیکر په ننګرهار، کونړ، لغمان او پنجشیر ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له زیانمنو سره د بیړنیو مرستو خبر ورکړی دی. نوموړی پرون چهارشنبه پر خپله اکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې له سیلاب ځپلو سره د خواخوږۍ مراتب څرګندوي، او د دې تر څنګ یې ویلي چې له زیانمنو سره به د خوراکي موادو، اوبو او نورو اړینو توکو مرستې وشي. د طالبانو د حکومت د چارواکو په وینا په ننګرهار کې د وروستیو سیلابونو له امله لږ تر لږه 250 کسان مړه او 350 نور ټپیان شوي دي. چارواکو همدارنګه ویلي چې په ختیځو ولایتونو کې له سیلاب ځپلو سره نقد او د خوراکي موادو مرسته شوي. تر دې مخکې اروپای اتحادیه هم ویلي وو چې د سیلاب ځپلو سیمو وضعیت له نږدې څاري او د زیانمنو شوو لاسنیوی به وکړي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت د کابل جلال آباد د لوی لارې اړوند د نظر آباد پله لپاره چې د وروستیو ورښتونو او سیلونو له امله یې یوه برخه ویجاړه شوې، د یوې بدیلې لارې د رغولو خبر ورکوي. د وزارت پرون چهارشنبه پر خپله اکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې په سیمه کې د بدیلې لارې په پرانیستو سره دغه لویه لاره بیرته د وسایطو د تګ راتک پر مخ پرانستل شوه. د دې وزارت د رسنیز دفتر په وینا سرپرست وزیر محلا محمد عیسی ثانی د ننګرهار د ټولګټو ریاست تخنیکي ټیمونو ته لارښوونه کړې چې دغه پول ژر تر ژره په اساسي ډول ورغوي. په ننګرهار کې وروستیو سیلابونو پر ځاني زیانونو سربیره د خلکو شاوخوا 400 کورونه هم وران کړي او لارې ګودرې بندې کړې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په کووید 19 ناروغۍ اخته شوی او له دې سره یې په لاس ویګاس کې پلان شوې وینا هم لغوه شوې ده. سپینې ماڼۍ پرون چهارشنبه وویل چې د بایدن د کورونا ویروس نښې نښانې خفیفې دي، خو د ګوښوالي لپاره خپل کور ته لیږدول شوی او له همغه ځایه به چارې مخته بیایي. د بایدن ډاکټر ویلي چې هغه ته ټوخی، د پوزې بهېدا او د ستړیا احساس پیدا شوی، خو تبه نه لري. بایدن چې تل د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنې موجودې دي، داسې مهال کورونا کېږي چې امریکا کې ټاکنیز کمپاینونه حساس پړاو ته رسیدلی دي. او روسیې او اوکراین تایید کړی چې د متحده عربي اماراتو په منځګړیتوب د بندیانو نوې تبادله ترسره کړې ده. د روسیې دفاع وزارت پرون چهارشنبه پر خپل ټیلیګرام چینل په یو بیان کې وویل چې د 190 بندیانو د تبادلې په دې پړاو کې هر یو لوري د یو بل 95 بندیان آزاد کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم د دغو بندیانو تبادله تایید کړي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. پاکستان د بنو د بریت په تړاو د طالبانو سفیر احضار کړی، خو طالبان بیا له ترهګرو ډلو د ملاتړ هر ډول تورونه ردوي.
دا چې دلته د ترورستانو مرکزونه دي د افغانان ولې نه وي، دا څلوېښت میلیونه انسانان ولې نه وي؟ که له تاسو سره رښتیا د دې هر څه غم وي په ډیپلوماتیک ډګر کې را وړاندې شي.
کابل کې د پاسپورټونو د ویش د دریو نورو څانګو پرانستل خو خلک لا هم له دې بهیره سر ټکوي.
مخکې مې د پاسپورټ اخیستلو لپاره پر مخه نفرې کړی، خو تر اوسه پورې ماته نه چا زنګ ویلی دی نه ماته چا ویلی دی، خو زه پاسپورټ ته ډېر زیات ضرورت لرم.
د کندهار میرویس روغتون ته ورځو، هلته په شری د اخته ماشومانو شمیر ډېر شو.
دریم ورځ باندې مترک منو سیده شرایده.
او د متحده ایالاتونو د پاوز مرکزی قومندانی وایي داعش غواړي په عراق او سوریه کې بیا ځان منسجم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. راځو د خبرونه د سر راپورته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای په اسلام آباد کې د طالبانو لوړپوړی ډیپلوماټ هزار کړی او هغه ته په بانو کې د ورستی بریټ په تړاو د پاکستان احتجاج وړاندې کړی دی. په بانو کې د پاوز پر یو مرکز د دوشنبه د ورځې په بریټ کې چې پړای د حافظ ګل بهادر ډلې منلې، د پاکستان د پاوز په وینا اته پوځیان وژل شوی دي. د طالبانو حکومت د راپور تر چمتو کېدو د پاکستان دغه اقدام په وړاندې خبرګون نه دی ښولی، خو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تر دې مخکې په یوه غونډه کې د لویدیځ هغه تورونه بیا اساسه وبلل چې وایي په افغانستان کې ترهګرې ډلې فعال مرکزونه لري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي که یو شمېر هیوادونه او لویدیځوال دې ته چې ګواکې د افغانستان په خاوره کې ترورستان مرکزونه لري، بشري حقوق او د ښځو حقوق تر پښو لاندې کېږي، جدي اندېښنې لري، نو را وړاندې دې شي او په کابل کې د خپل سفارتونه بېرته پرانیزي تر څو پر وضعیت له نږدې څارنه وکړي.
داسې دلته د ترورستانو مرکزونه دي، دلته د تنظیمو مرکزونه دي، دلته د نورو دي، د افغانانې ولې نه ویني؟ دا څلوېښت میلیونه انسانان یې ولې نه ویني؟ دا دلته موجود سفارتونه یې ولې نه ویني؟ دا ډیپلوماتان یې ولې نه ویني؟ دا سیاحین یې ولې نه ویني چې تېره لس زره کیلومتره لرې نه ویني؟ که له تاسو سره رښتیا د دې هر څه غم وي، خو بیا راسې خپل سفارتونه خلاص کړي، په جرأت نه کار واخلي، په ډیپلوماتیک ډګر کې را وړاندې شي، هر څه له نږدې نه وویني، مشاهده یې کړي.
ښاغلي متقي دغه څرګندونې د بهرنیو چارو په وزارت کې د مرکزی ریاستونو د چارو د ارزونې یوې غونډې ته کړي چې د وینا یوه برخه د هغه مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پرون چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې خبره کړې ده. ښاغلي متقی په دې اړه د لویدیځ قضاوت تر پوښتنې لاندې راوست او زیاته کړه هغه معلومات چې دوی یې د خبره د افغانستان له دښمنانو او د یو شمېر کړیو څخه چې هغه یې مغرض یې کړی و بللې ترلاسه کوي، هغه د مستندو معلوماتو په نوم خپروي. خغلی متقی په داسې حال کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالو مرکزونو په اړه ادعاوې بې اساسه بولي چې اسلام آباد پرون چهارشنبه یو ځل بیا د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې د بنو د برید د بشپړو پلټنو او پکې د ښکېلو کسانو پر ضد سمدستي قوي او اغیزناکه اقدامات وکړي او هم د افغانستان له خاورې څخه پر پاکستان د دا ډول حملو د تکرار مخه ونیسي. د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت مرستیالې وزارت ته ورغوښتی و او د دغه برید په تړاو یې ورته سخت احتجاج وړاندې کړ. په بنو کې د پاوز په یوه مرکز د دوشنبه د ورځې په برید کې چې مسؤلیت یې د جیش الفرسان محمد ډلې اخیستی، د پاکستان د پاوز په وینا اته پوځیان وژل شوي دي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بیان له مخې د حافظ ګل بهادر ډله د دغه برید مسؤوله بلل شوې او ویل شوي دا ډله چې په افغانستان کې میشته ده د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي تر څنګ په ګڼو ترهګریزو بریدونو کې لاس لري چې په نتیجه کې په سلګونو ملکي وګړي او د قانون د تنفیذ د ادارو غړي وژل شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان متیو میلر هم د سیشن بی پورس په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې په پاکستان کې د ورستی برید په تړاو دی وی پوښتنې په ځواب کې وویل چې د طالبانو له حکومت څخه په کراتو غوښتي دي چې دا مسله یقیني کړي چې ترهګرې ډلې د افغانستان له خاورې د بریدونو لپاره کار وانخلي. هغه زیاته کړه چې متحده ایالات سیمې ته د امنیتي ګواښونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان له حکومت او د دې هیواد له خلکو سره ګډې ګټې لري. دا لومړی ځل نه دی چې اسلام آباد د طالبانو حکومت د ترهګرو ډلو په ملاتړ تورنوي، بلکې له دې مخکې هم د دا ډول بریدونو په تړاو په کراتو پر طالبانو ورته تورونه لګولي، خو د طالبانو حکومت د دغو تورونو د ردولو تر څنګ ویلي چې پاکستان د خپلې امنیتي چارې په خپله سنبالې کړي او په دې برخه کې د پاتې راتلو ګوته د نورو ته نه نیسي.
وموردل چې د پاکستان چارواکو په بنو کې د روسي بریټ په تړاو د طالبانو لورپوري ډیپلوماټ هزار کړي او هغه ته خپل احتجاج وړاندې کړي دی. بل ورته د امریکا د سول انسټیټیوټ وایي چې د دوه درېم غونډې وخو ده چې د افغانستان په اړه د چین او روسیې په ګډون د سیمې د هیوادونو او لویدیځو هیوادونو ترمنځ بیلابیل نظرونه موجود دي چې د دې غونډې په اړه یې بې باوري زیاته کړې. په راپور کې راغلي چې لویدیځو هیوادونو د دوه په درېمه غونډه کې د بشري حقونو پر موضوع ټینګار درلود، خو برعکس بیا چین او روسیې په غونډه کې د طالبانو پر حضور ټینګار کاوه. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان او د ښځو د حقونو فعالانو ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ستونزو ته د اغېزمنو حل لارو موندلو لپاره اړینه ده چې ښځې او نجونې خپلو حقونو ته لاسرسی ولري. په دې اړه تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې.
د دوه له دریو غونډو وروسته د امریکا د سول انسټیټیوټ په خپل څېړنیز راپور کې ویلي چې د دریو میناستې په ګډون دغه غونډو ډاډمنې پایلې نه درلودې او ګډون کوونکو هیوادونو یوازې د داډول غونډو پر دوام هوکړه کړې ده. په دغه راپور کې چې سې شنبې خپور شو ویل شوي چې د دوه دریو غونډه کې چې د افغانستان په اړه د چین او روسیې په ګډون د سیمې د هیوادونو او د لویدیځو هیوادونو ترمنځ د نظر اختلاف موجود دی چې د دې غونډو په اړه بې باوري زیاتوي. د امریکا د سول انسټیټیوټ لیکلي چې چین او روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو په توګه اعلان کړی چې د طالبانو له حضور پرته به په دغو غونډو کې ګډون ونه کړي، خو د یاد انسټیټیوټ په ټکو لویدیځو هیوادونو بیا په وار وار د بشري حقونو پر موضوع ټینګار کړی او دوی د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره اساسي شرط ګڼلی دی. راپور زیاتوي لویدیځو هیوادونو په یو کډ لیک کې چې په بشپړه توګه نه دی عامیالنی شوی، د دوه له درېمې ناستې مخکې د دې غونډې پر اجنډا او بهیر نیوکه کړی. په راپور کې راغلي چې فرانسې، برېټانیا او کاناډا هم دغه لیک لاسلیک کړی او خبرداری ورکړی چې ښایي په دې غونډو کې خپل ګډون کم کړي. په راپور کې راغلي چې د دوه د درېمې ناستې په څیر غونډې طالبانو ته رسمیت وربخي او د هغوی ځپونکي تګلارې پیاوړې کوي. د دې څېړنیز راپور پر بنسټ ملګرو ملتونو هڅه وکړه چې طالبان قانع کړي چې په دې غونډه کې ګډون د دوی په ګټه دی. له همدې امله د دې سازمان د سرمنشي سیاسي مرستیالې روزمرې د کارلو چې د غونډې مشري پر غاړه درلوده وویل چې تر دې غونډې مخکې په کابل کې له طالب چارواکو سره کتلي دي. دغه انسټیټیوټ وایي د افغانستان د یوازیني استازي په توګه د طالبانو بلنه په دې غونډه کې د ګډون لپاره د هغوی له شرطونو څخه وه چې په دې غونډه کې د مدني ټولنې او ښځو د استازو نه ګډون او د غونډې له اصلي اجنډا څخه د ښځو د مسلې لرې کول د دغه انسټیټیوټ په خبره د طالبانو په ګټه یو مثبت امتیاز و. د امریکا د سول انسټیټیوټ زیاتوي چې ملګرو ملتونو د طالبانو په غوښتنه او همدارنګه د ګاونډیو هیوادونو او د چین او روسیې په څیر د سیمه ییزو قدرتونو اړینو ګټو په پام کې نیولو سره د دوه د درېمې غونډې په اجنډا کې پر اقتصادي او د نشه یي توکو پر مسلې بحث وکړ. په راپور کې راغلي چې د دوه غونډې موخه د افغانستان د ستونزو لپاره د حل لارې موندل و، خو داسې ښکاري چې نه طالبان او نه هم په دې غونډه کې ګډون کوونکي هیوادونه د طالبانو د تګلارو په اړه نتاف ښیي. طالب چارواکي تر دې دمه د دوه د درېمې ناستې د پایلو په اړه چوپه خوله پاتې دي، پرته له هغې دا و چې نړۍ د دوی پیغامونه اورېدلي او منلي دي. دوی ان په راتلونکو غونډو کې د ګډون ژمنه هم نه ده کړې. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوه صلاح الدین سعیدي وایي چې د افغانستان د ستونزو حل د دې هیواد دننه دی.
د دې سره بحث په دې کې نه دی چې دوی داسې ولي، د دې سره بنیادي بحث په دې کې باید شروع شي چې تاسو په کوم مشروعیت د دولتي وسایلو په استعمال باندې دا یا هغه کوئ. که چېرته طالب ته اکوړې مولوي مقفه ورکړي وي چې د ښځو د جنکو تحصیل دې تر شپږمه پورې وي، دا د هغې فتوا ده، دا په دې ناستو او ولاړو باندې نه تبدیلېږي.
د بشری حقوقو فعال ظریف غفاری ازادي رادیو ته وویل
برنامه هایی که جامعه بین الملل بیرون حضور زن افغان، صدای زن افغان،
هغه پروګرامونه چې نړیواله ټولنه د افغان ښځو له حضور او د ښځو د غږ پرته مخ ته وړي، هیڅ مثبته پایله نه لري او تر اوسه یې نه ده لرلې. موږ وینو چې له دې غونډو څخه کلونه تیر شول، خو لا هم نړیواله ټولنه نه ده توانېدلې چې د نجونو لپاره ښوونځي پرانیزي.
حداقل مکتب، دروازې مکتب بروی دختر افغان باز بکنه.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته ملګرو ملتونو د افغانستان د اوسنیو ننګونو د حل په موخه د دوه درې ناستې ترسره کړې چې په تېرو دوو کې طالبانو ګډون نه درلود.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
اوریدونکو اوس هم راځو په افغانستان کې د پاسپورت اړوند یو راپور ته. د طالبانو د پاسپورت ریاست په دې وروستیو کې په کابل کې اعلان وکړ چې د پاسپورت د ویش لپاره درې نورې څنګه هم پرانستي، خو د پاسپورت متقاضیان به شکایتونه لري وایي چې لوګدې مدیره حصے پټموي، خو بیا هم په اکثره مواردو کې عریضو ته جواب نه ویل کیږي. تفصیل لابه د سپوږمۍ راوړو.
د طالبانو د حکومت د پاسپورت د عمومي ریاست له دې ادعا سره سره چې د پاسپورت د ویش ادارې ظرفیت لوړ شوی، د پاسپورت یو شمېر غوښتونکي شکایت کوي چې له څو میاشتو انتظار وروسته هم پر دې نه توانېږي چې پاسپورټونه ترلاسه کړي. د کابل اوسیدونکي مهناز وایي چې پریکړې کړي چې د خپلو زده کړو د دوام لپاره بهر ته ولاړ شي، خو د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره یې د تیر یو نیم کال هڅې بې پایلې وې.
د طالبانو له راتګ سره په افغانستان کې وضعیت ورځ په ورځ د ځوانانو لپاره سختيږي. زه غواړم خپل کورنۍ سره پاسپورت واخلم او د خپل زده کړو د دوام لپاره یو گاونډي کې واته ولاړ شم. یو نیم کال ووت خو تر اوسه مو پاسپورتونه نه دي ترلاسه کړي.
پاسپورت بګیرم.
د کابل یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ورته شکایت لري.
مخکې مې د پاسپورت اخیستلو لپاره پر مخ نه پرې کړو، خو تر اوسه پورې ماته نه چا زنګ ویلې دي، ماته چا ویلې دي، خو زه پاسپورت ته ډېر زیات ضرورت لرم.
خود طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست مشر مولوی عبدالکریم حسیب په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې دوی د پاسپورتونو د ویش ظرفیت لوړ کړای او په ورځ کې تر 2000 پاسپورتونه په پلازمېنه ولایتونو کې پر غوښتونکو ویشي. هغه زیاته کړې چې د لا ډېرو اسانتیاو د رامنځته کولو په موخه به د چنګاښ په ویشتمه د کابل په بیلابیلو سیمو کې د پاسپورت د ویش درې نور نوي مرکزونه هم جوړ شي.
لومړی څنګه په دارالامان کې، دویم په کلی زمان خان کې، او دریم په تنگی ترخیل کې. هر څنګه به په ورځنی ډول 2000 متقاضیانو ته خدمات وړاندې کوي چې دغه مرکزونو آنلاین سیټ به په اونۍ کې یو ځل خلاصيږي.
د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست په تیرو درې کلونو کې څو ځلې د تخنیکی ستونزو په ګډون د بیلابیلو لاملونو له امله د پاسپورتونو ویش درولای، او دغه شان په دې پروسه کې د فساد د شتون ادعاوې هم موجودې دي چې د طالبانو د پاسپورت ریاست تل دا ادعاوې رد کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دو وروسته د پاسپورټونو غوښتونکي ډېر شوي، خو دوی تل د پاسپورټونو د ورکړې له پڅ بهیر شکایت کړی او د طالبانو له حکومته یې غوښتي چې د پاسپورت د ویش پروسه چټکه کړي. د پاسپورت یو شمېر غوښتونکو په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د کاري فرصتونو د نشټوالي، امنیتي ګواښونو او د نجونو د زده کړو په ګډون د بیلابیلو لاملونو له کبله غواړي پاسپورټونه ترلاسه کړي او له هېواده ووځي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د پاوز مرکزی قمندانی سنت کام وای چې د اسلامي دولت ډله یادایش هڅه پیل کړي چې په عراق او سوریه کې بیا ځان منسجم کړي. نور له نوریاس نوری اورو.
د امریکا د پاوز مرکزی قمندانی سنت کام وای د اسلامي دولت ډله یادایش هڅه کوي چې سکل په عراق او سوریه کې خپل بریدونه دوه چنده زیات کړي. سنت کام پرون چهارشنبه په یو اعلان کې وویل چې د داعش لخوا زیاتې شوې حملې ښیي چې دا ډله هڅه کوي چې په سیمه کې د څو کلونو له کمزورتیا وروسته خپل ځواک بیرته پیاوړی کړي. د اعلامیې له مخې داعش د روان 2023 کال له جنوري د جون میاشتې تر دیرشمې پورې په عراق او سوریه کې د 153 بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. یو امریکایي چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه اخیستو په شرط اسوشیتد پرس آژانس ته ویلي چې داعش په تیر 2023 کال کې په سیمه کې ټول ټال 122 بریدونه ترسره کړي وو. د امریکا مرکزی قمندانې همدارنګ ویل چې د داعش د وړتیا او د زیاتوالي د مخنیوي په هدف له خپلو شریکانو سره د دې ډلې پر ضد ډیر عملیات سرته رسولي دي. د سنت کام په وینا په دغو عملیاتو کې چې امریکایي ځواکونه د عراق د امنیتي ځواکونو او د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو د ائتلاف په ملتیا د داعش په وړاندې ترسره کړي، په نتیجه کې د دې ډلې 40 وسلوال وژل شوي او 168 نور نیول شوي دي. د راپورونو له مخې د متحدو ایالاتونو له ملاتړ برخمن د کردانو په مشرۍ د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو له ائتلاف سره د داعش له 1000 زیات غړي بندیان دي. د راپور له مخې د 2000 د بهرنیو هیوادونو اتباع دي. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ائتلاف په سوریه کې د داعش وروسته یاده د 2019 کال په مارچ میاشت کې ونیوله. د اسلامي دولت ډلې داعش چې لس کاله مخکې په 2023 میلادي کال کې په سیمه کې خپل موجودیت اعلان کړی و، د ځواکمن کېدو په اوج کې د عراق، موصول او د سوریې رقعه لاندې کړی و. وروسته د امریکا په مشرۍ د نړۍ له څه باندې اتیا هیوادونو جوړې وې ایتلاف په وړاندې مبارزه پیل کړه، چې په نتیجه کې دې ډلې د 2018 میلادي کال په ډسمبر کې د موصول او رقعه په ګډون 95% له لاسه ورکړه. ویل کېږي چې د داعش پټې ډلې تر اوسه په عراق او سوریه کې فعال دي، چې د یو شمېر هیوادونو اندېښنې زیاتې کړې دي.
له خبرونو ور اخوا،
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو، خو اوس راځو دې راپور ته چې په هرات کې یو شمېر ډوډۍ پخوونکي یا نانوایان وایي د طالبانو حکومت د ښاروالۍ له پرېکړې چې د یوې ډوډۍ بیې له 100 افغانۍ اتو ته راټیټه کړې ده خوښ نه دي، خو عام خلک بیا له دې پرېکړې خوشاله ښکاري.
په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت د ښاروالۍ د احتکار د مخنیوي او د توکو د بیو د کنټرول کمیسیون د چنګاښ په 24مه د یوې خبرتیا په خپرولو سره د یوې ډوډۍ بیا 8 افغانۍ او وزن یې 260 ګرامه ټاکلی دی. ښاروالۍ دغه شان له ټولو ډوډۍ پخوونکو یا نانوایانو غوښتي چې ډیجیټل تله وکاروي او پاکوالي ته پام وکړي. خو له دې پرېکړې 3 ورځې وروسته په هرات کې ځینو نانوایانو د طالبانو د حکومت د دغه اقدام په اړه غبرګون ښودلی او وایي چې له دې پرېکړې ناخوښ دي. یو له دوی ابراهیم وایي که هر څومره له دې پرېکړې وروسته د خلکو د پیرودلو توان لوړ شي او دوی ډېرې ډوډۍ وپلوري، بیا به هم دوی ډېره ګټه ونه کړي. د ده په ټکو څومره چې خرڅلاو ډېریږي دوی به ډېر د سون توکي کاروي او ډېر کار به کوي او هم به خپلو کارګرانو ته ډېر ماشونه ورکوي چې ګټه به یې کمیږي.
دا ستونزې ډېروي که موږ یوه ډوډۍ وپلورو یا د پیرودونکي حق موږ اخلو او یا زموږ حق پیرودونکي اخلي، بیا هم څه چې حکومت پرېکړه کړې وي نرخ 3 میاشتې وروسته تمدیدېږي، خو د اوس لپاره د قناعت وړ نه دی.
په هرات ولایت کې یو بل ډوډۍ پخوونکی احمد شاه هم وایي چې د بیې د کمښت او د وزن د کموالي له امله د ډوډۍ په بیه کې ډېر بدلون نه دی راغلی، خو د نانواییو او د هغوی د پیرودونکو په حسابونو کې جنجال رامنځته شوی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
هر څه یوې خواته دا یو جنجال رامنځته کوي چې د 260 ګرامه ډوډۍ بیه 4 روپۍ ده، پخوا د 200 ګرامه ډوډۍ بیه 10 روپۍ وه، په 10 ګرامو یې 2 روپۍ کمې کړي، دا 2 روپۍ خپله یو جنجال دی.
د هرات وطن اوسیدونکو جاوید احمد او اسد هم د طالبانو حکومت پر ښاروالۍ نیوکه کوي او وایي چې د ډوډۍ د وزن او د هغې د بیې د راټیټولو په پریکړه کې خلکو ته کومه ګټه نه رسیږي.
دا اوس دومره توپیر نه دی، که موږ نرخ او وزن پرته لکو بیا هم یو شان دی، دا نو موږ نه خوشاله کوي.
دا چې د هرات د ډوډۍ نرخ ټیټ شوی ده، دا د هرات په د هرات خلک په حالت کې هیڅ فرق نه کوي، کله یو خوا د قیمت ټیټ شوی ده، بله خوا د آرت وزن ټیټ شوی ده، دا هیڅ توپیر نه لري د خلک په حالت.
د دغو نیوکو په اړه مو د هرات ولایت د والي له ویاند نثار احمد الیاس او د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ له رئیس احمد الله متقی نظر هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې خلکو په وار وار له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بېوزلۍ له پراخېدو شکایت کړی دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو د خبری مجلې د پای راپور راخلو. په کندهار کې د میرویس حوزوی روغتون مسولان وایي چې په ماشومانو کې د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه د غلطه اندېښنې زیات شوي او بسترونه هم په همدې ماشومانو ډک دي. تفصیل صادق رښتینی اورو.
د میرویس حوزوی روغتون د ماشومان په دیواد کې ټول بستر سوي ناروغ ماشومان د شری په ناروغي اخته دي. شری یو ساری وایروسی ناروغی دی چی پر اخته کس باندی سری کوچنی دانی رخی جی او سره شدید تبه هم وی. عثماني چې د کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ څخه خپل ماشوم میرویس روغتون ته راوړی وای، له تیرو شلو ورځو راهیسې مریض دی او د شیرې نشې څرګندې سوي.
ما د زوی د شلو ورځو کې چې دغه مریض دی، یو وار مې راوړ، وخت مې بستر کړو، له کلمو تاو او تبه و. څلور ورځې مې بستر کړی و، بیا مې کور ته یوړ. کور یې واخته سم و، بېرته مې راوړ دلته. دلته سمې راوړ، په یوته په هغه جواټ کې ولسي، هغه وخت مریض دی ول. درېیمه ورځ بعد یې ترک معلوم چې دغه شری دی. کله کې یو بل مریض لرو، هر وخت هغه ست کومه چا لاغه وي. اوس نن دلی ومه ورځ د دلی راغلی، دا دوه نیم وارې بستر.
بلخوا د کندهار د میرویس روغتون د ماشومانو د څانګې مشر عنایت الله حکیمی وایي، یوازې په تېرې یوه میاشت کې په شیرې ناروغۍ اخته شدید 145 ماشومان بستر کړي او 300 ماشومان یې د سراپا په شکل تداوي کړي دي. هغه زیاتوي چې د دغو ماشومانو ډېره برخه له ولسوالیو او لیرو پرتو سیمو راوړل سوي دي. ډاکټر حکیمی زیاتوي چې هر کال د هوا په بدلېدو سره په شیرې ناروغۍ د اخته ماشومانو شمېر زیاتېږي، چې اصلي لامل یې د کورنیو لخوا ماشومانو ته د واکسین نه ورکول دي.
میرویس افزوی روغتون ته په تېره میاشت کې 145 موږ مریض بستر درلود. همدارنګه تر 300 شاوخوا ته مو اوپیډي درلود په سراپه شکل چې کور ته رخصت شوي دي. نو په تېره میاشت کې 145 مریض موږ د سرخکان یې مزل درلوده، چې په دې کې زیات واقعات شوله د کندهار د ولسوالۍ څخه او د کندهار په نایو کې چې ډېر مریضان راتلل مراجعه کوله د لوی ولې ساحې څخه راتلل.
یو شمیر نور میرمنې چې ماشومان په شیرې اخته سوي وایي، په لیرو پرتو سیمو کې ژوند کوي او هلته روغتیایي خدمتونو او د ماشومان لپاره د لومړنیو اسانتیاو نشتوالی د دې لامل کېږي چې ماشومان د شیرې په ګډون په بیلابیلو ناروغیو اخته سي. بي بي ګوله چې د خپل ناروغ ماشوم سره راغلي وایي،
بیا چې مې راوستي بیا د لی اخته سو په شیرې په مریضي، ابل چې غوالي ته بیا کېدلې، بیا مې دلته راوستي. دلته هم دغه کېږي، تداوی کېږي.
د نورزلا په نوم یو بله میرمن وایي، یو ځلې خپل لور په کندهار ښار کې په یو خصوصي روغتون کې بستر کړی وه، خو د څو ورځو تېرېدو وروسته یې لا هم تبه درلودل، چې اوس یې میرویس روغتون کې بستر کړی. د روغتیایي چارو متخصصین په دې باور دي چې د شیرې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره باید د واکسیناسیون کمپاینونه پراخ سي او په ځانګړې توګه په لیرو پرتو سیمو کې باید خلکو ته د واکسین د اهمیت په اړه معلومات ورکړل سي. د میرویس افزوی روغتون ډاکټران او مسولین هم د شیرې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د کورنیو د پوهاوي او د واکسیناسیون د کمپاینونو پراختیا جدي اړتیا ګڼي. د طالبانو له حکومت او نورو روغتیایي ادارو غواړي چې په دې برخه کې زیاتې هڅې وکړي تر څو د ماشومانو روغتیا خوندي وساتل سي. ډاکټران دغه شان له کورنیو هم غواړي چې خپل ماشومان په وخت واکسین کړي.
تاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو خدای دې وکړي چې جوړ او روغ او خوش او خوشاله است. د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه د یو صوتي پیغام پریږدم. نوم سردار محمد دی، تخلص مې مظلومیار دی. نو د شهید سردار داوود خان په وخت کې د هلمند د کجکي د بند څخه د میوند ولسوالۍ د پاره د کانال نقشه لیدلې ده. نو اوس موږ د داسې سختو مشکلاتو سره مخ یو چې بیخي خالي موږ د څښاک اوبه د 200-250 متره څخه راپورته کوو. د زراعت اوبه نه لرو، هیڅ اوبه نه لرو. موږ د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخ یو. نو زموږ د ازادي راډیو څخه هیله غوښتنه دا ده چې دا زموږ پیغام نشر کړي چې د لوړپورو چارواکو پورې ور ورسیږي. موږ هم د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته دغه کانال باید وخیژي. همو د موسساتو څخه هم د خیریه بنسټو څخه په ټولو باندې زموږ دا غږ دی چې موږ ته دا خدمت وسي.
السلام علیکم، څنګه جوړه بخیر؟ ولا په افغانستان کې بخي وضعیت سره خراب دی. بالا ټکرونه او دا شام په اخترو کې هم سره زیات دي او بس موږ معاشات بند بندي تر وسه خدایوي میاشتې راکړې دا نور بندي. ولا زه دا غوښتنه درن شته دا دغه ازادي راډیو چینل ته پورته کړم چې دا زموږ معاشات رایلاسي، زموږ معاشات کور ته داسې کارونه سره بند شي. ولا چې بیخي کور کې وړه خلاصوي، بیخي کارونه سره خراب دي.
السلام علیکم بخیر خیریت بیدار کندار نه می تماس نیولای گئی مونږ تازه کړی د پاکستان نه راغلی دی په کندار کې یو نو تاسو نه مننه کوم چې د مرستو بهیر ډیر دغه دی زموږ اوسنی اقتصاد ډیر کمزوری دی نو باید د مهاجرو په باندې دغه وسي د مرستو باید لړۍ باید سپید شي او مرستې یو شی ورسېږي موږ په اختر کې هېڅ شی نه درلودی باید چې د مرستو